دا او بشنیم در برنامه چی ها دارن. خوش آمدید سالسه.
دیر مننه جاوید نیمی اوریدون کتا از ما لخوا سلام دا خبرونمو تر نهو بجو دوام کبی. د دې خبرونه په راپورونو کې راځي چې د امریکا دفاع وزیر ویلي له طالبانو سره د تشدد د کمولو موافقه هیله بخښون کده خو له خطره خالی هم نه ده. نن یک شنبه ده د سلواغی عدلوي اوشتمه د فبروري 14مه پایل خبرونو کېږي. د افغانستان ولسمشر وایي د سولې د پروسې په اړه فرصتونه او ګواښونه باید په دقیق ډول وارزول سي. د افغانستان د روغتیا وزارت بدخشان کې د کرونا وایرس د خپرېدو اوازې رد کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا ولسمشر که چیرې داسې فکر کړی وي چې د فشار د زیاتولو کمپاین به د تهران د رژیم د سقوط سبب سي نو سمه مشوره نه ده ورکول سوې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د استاذ جرګې د مشرې نانسی پالوسی په ګډون د کانګرس له ځینو غړو سره وکتل. د ارګ په حواله دا کتنه د جرمني په منشن ښار کې د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې وه. له ولسمشر غنی سره د لینسی ګراهم په ګډون ځینو سناتورانو هم کتلی دي. د جمهوري ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی د سولې پروسې په اړه د کانګرس غړو ته ویلي فرصتونه او ګواښونه باید په دقیقه توګه وارزول سي او افغان حکومت دغه اراده تدبیر او وړتیا لري چې پایداره سولې ته د رسیدو په خاطر فرصتونه په درست ډول تحلیل کړي. د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی ټینګار کړی چې امریکا او افغانستان ته ګډ ګواښونه متوجه دي او باید ګډه مبارزه ورسره وسي. ولسمشر غنی پرون د منشن په نړیوال امنیتي غونډه کې تقریبا پر همدې موضوع خبرې وکړې.
The United States predominantly reason for being in
Afghanistan. په نسبت د امریکا د موجودیت اساسي دلیل د امریکا کورنۍ امنیتي نو مهمه پوښتنه ده چې د سیمه ایزو تروریستي شبکو لخوا څومره ګواښ متوجه دي. ولسمشر غنی پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت له خاص استازي زلمی خلیلزاد سره هم کتلی خو د خبرو جزئیات یې نه دي خبره سوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د منشن په امنیتي کانفرنس کې د وینا پر مهال وویل چې د ملا عبدالغنی برادر خوشي کول دا معنا نه لري چې پاکستان د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ کوي. غنی زیاته کړه چې پاکستان باید پر دو مهمو مسئلو خبرې وکړي. پریکړه لا هم پاکستان ته پاتې ده. د ملا عبدالغنی برادر خوشي کول د سولې پروسې د ملاتړ معنا نه لري. هغه یو فرد دی. موږ صادقانه بحث غواړو چې دوه اړخه لري، یو د طالبانو د پناه ځایونو بندول او دویم د سیمیز امنیت لپاره ګډ تفاهم. ولسمشر غنی زیاته کړه چې یوازې دا نه ده طالبان ځان په رسمیاتو کې له القاعده شبکې جلا کړي، بلکې ډېره مهمه ده چې له ټولو تروریستي شبکو چې د افغانستان هر ګاونډي او نړیوال قدرت ته ګواښ پېښوي ځانونه لرې کړي. د افغانستان د روغتیا وزارت په بدخشان کې د کورونا وایرس د خپرېدو اوازې رد کړې. دغه وزارت پرون پر خپل فیسبوک پاڼه دا بیان خپور کړی دی. په وروستیو کې په رسنیو کې داسې راپورونه خپره سوي وو چې په بدخشان کې ځینې کوچنیان د کورونا وایرس له کبله مړه سوي دي. د روغتیا وزارت په بیان کې دا راپورونه ناسم بلل سوي او ویل سوي چې د کورونا وایرس هیڅ پیښه په افغانستان کې تر اوسه نه ده ثبت شوې. د روغتیا وزارت ویلي چې په بدخشان کې سر ژمی ډیر ماشومان د موسمي زکام ډاکټر ته د نه رسیدو او په خپل سر د دواګانو د ورکولو له کبله مړه سوي دي. د روغتیا وزارت ویلي چې په بدخشان کې د کوچنیانو تلفات له کورونا وایرس سره ارتباط نه لري. کورونا وایرس وژونکی دی او انسان ته تنفسي ستونزې پیدا کوي. دغه وایرس اول سر ژمی د چین په ووهان ښار کې کشف سو. د کورونا وایرس له کبله په چین او نور نړۍ کې نږدې 2000 کسان تر اوسه مړه سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ که چیرې داسې فکر کړی وي چې د فشار د زیاتولو کمپاین به د تهران د رژیم د سقوط سبب سي نو سمه مشوره نه ده ورکول سوې. محمد جواد ظریف دا خبره پرون په منشن کې نړیوال امنیتي کانفرنس ته په وینا کې کړې ده.
President Trump, as I told you, has been convinced.
دغه څنګه چې ما درته وویل ولسمشر ټرمپ ته قناعت ورکول سوی چې د ایران رژیم د سقوط په حال کې دی. نو هغه نه غواړي چې د سقوط په حال کې له یو رژیم سره خبرې وکړي. خو زه فکر کوم چې هغوی په غلطه دي. هغوی وایي چې په ایران کې د رژیم تغییر مطلب نه دی. نو هغوی له تیرو 1400 کلونو دا غواړي او په دې کې ناکام سوي دي. هغوی باید دا ومني چې ایران په دې سیمه کې یو حقیقت دی. د امریکا ولسمشر په 2013 میلادي کال کې له ایران سره د نړیوالو لاټمی موافقې ووت او وی ویل چې نیمګړتیاوي لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل چې امریکا سره پر هغه اټومي موافقه چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوې وه له سره مذاکره نه کوي. ظریف زیاته کړه چې پر هغې خبرې سوي دي یو آس دوه وارې نه خرڅېږي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ویلي چې په اروپایي اتحادیه کې د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب په اړه د خبرو د پایل ملاتړ به وکړي. ماکرون پرون دا خبرې د جرمني په منشن امنیتي کانفرانس کې د وینا پر مهال کړې دي. هغه زیاته کړه چې په اروپایي ټولنه کې د بالکان د هیوادونو د غړیتوب په اړه په بحثونو کې د ځن مخالف او په دې ارتباط د اروپایي کمیسیون لخوا د راپور خپرېدو ته سترګې په لاره دی. د فرانسې ولسمشر تر دې مخکې په اروپایي ټولنه کې د البانیا او شمالي مقدونیا د غړیتوب مخالفت کړی و، خو ایمانویل ماکرون پرون ویل چې کچیرې د البانیا او شمالي مقدونیا په اړه د اروپایي کمیسیون راپور مثبت و، د هغوی د غړیتوب بحث به پیل کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي چې د خپل هیواد په جګړه ځپلې ختیځ کې د سیمه ییزو ټاکنو غوښتنه لري. زیلینسکی پرون د جرمني په منشن امنیتي کانفرانس کې وویل چې د اوکراین په ختیځ کې جګړه د اروپا جګړه ده. هغه زیاته کړه چې د روان میلادي کال په مینه کې د خپل هیواد په ختیځو سیمو لوهانسک او دونیتسک سیمه ییز انتخابات غواړي. ولادیمیر زیلینسکی ویلي موږ د دې سیمو له ملکي خلکو سره خبرې غواړو، نه هغه کسان چې نړیوال قوانین یې په رسمیت نه پیژني، هغه کسان چې د اوکراین ټولنې استازیتوب نسي کولی. روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه په زور له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړله. له هغې راهیسې د اوکراین په ختیځ کې بلتون غوښتونکي چې روسیې ملاتړ کوي د اوکراین د حکومتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. په اوکراین کې د جګړې له کبله تر اوسه شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي دي. او د امریکا پوځي چارواکي وایي چې د عراق په پلازمینه بغداد کې نن سهار وختي د امریکا سفارت ته څیرمه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف پر یوه پوځي اډه څو توغندي لګیدلې دي. دا معلومه نه ده چې په دې راکچې حمله کې چاته د سر او مال زیان اوښتی او که څنګه. د امریکا د سفارت په انګړ کې د خبرداري زنګ وهل شوی او په دې اړه جزئیات نشته چې دا څو توغندي وو. د امریکا سفارت د هغې پوځي اډې څنګ ته پروت دی چې پوځي ائتلاف یې کاروي. د فرانسې خبري اجنس خبریالانو راپور ورکړی چې د څو توغندیو د چاودنو اوازونه یې اورېدلې دي. وروسته په زرغونه ساحه کې چې کلک امنیتي تدابیر دي یوه الوتکه راڅرخېده. واشنگټن په عراق کې د امریکا پر اهدافو په راکټي حملو کې هغه ملیشا داخل بللې چې ایران یې ملاتړ کوي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 8 دقیقې کېدونکې دي. په راپورونو کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر ویلي طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو موافقه هیله بخښونکې ده، خو له خطره خالي هم نه ده. دا هم اوري چې په پکتیکا کې د سولې په ملاتړ کمپاین پیل شوی.
دا یو ډیر ښه کمپاین د خلکو ته د سولې او د ورورولۍ پیغام رسوي. موږ هیله داده چې جنگ ختم شي، سوله د موږ د ټولو ارمان ده. الله جل جلاله دې وکړي چې په هیواد کې دایمي سوله راشي.
افغان تجاران وایي چې چین ته د الوتنو بندېدو دوی تاوانې کړي.
تر 500 کروڑ پر اخو شخصن چې ما دي چینایانو سره قرارداد دی، ماته تاوان راغلی دی چې چین ته مال راستولای دی، ډیر مشکلات لري.
په خوست کې د نشې توکو د مخنیوي لپاره تازه پریکړه شوه.
کایدی درخیلو په حدودو کې چا نشي مواد خرڅول، او په لومړیو کې به د درخیلو کوم ځوانون مشرون او دینی علما کرام د دوی سره پریکون اعلانوي، او د پریکون سارا سارا کبیا هم دوی د تاور ته عمل وکړو. د کوم د قومي شورا له خوا به دوی کورس وزول کیږي.
د خبرونه په بهرونی موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې غرب د بری په حال کې دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو ته اند څنګه او حقیقت څه دی. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د امریکا دفاع وزیر مارکیس پر ویلي د طالبانو سره د تشدد د کمولو موافقه هیله بخښون کده، خو له خطر خالی هم نه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارکیس پر پرون خبرلانو ته وویل چې د طالبانو سره د تشدد د کمولو د موافقه طرحه پر میز ورته پرته ده او امید بخښون کده. نور جزئیات له فرشته جلال زید څخه اوري.
د امریکا د دفاع وزیر په داسې وخت کې دا خبره کړې ده چې د اسوسییټډ پرس اژانس د سرچینو په حواله ویلي چې نن د امریکا او طالبانو ترمنځ د تشدد د کمیدو موافقه رسمن اعلانېږي. یو شمېر کسانو چې له پلانه خبر دي اسوسیټډ پرس اژانس ته ویلي چې د تشدد د کمولو موافقه به له سبا یعنی دوشنبې څخه عملي کېږي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې څرګند سي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د تشدد د کمولو موافقه به له بلې یکشنبې چې د فبروري 22 ده عملي کېږي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر مخکې له دې چې رسمن اعلان کړي چې له طالبانو سره موافقه شوي په مونشن کې خبریالان ته وویل چې د دې وخت را رسېدلی چې د سیاسي جوړجاړي پر اساس په افغانستان کې سولې ته چانس ورکړ سي او د دې لپاره باید یو څه خطر هم ومنل سي. هغه ټینګار وکړ چې د تشدد د کمیدو موافقه چې له هغه هېواده د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابرولی سي له خطره خالي نه ده، خو د امیدوارۍ ډېر ټکي لري. که چیرې ټولې چارې له پلان سره سم پر مخ ولاړې سي په اوو ورځو کې تشدد په حقیقي ډول کم سي، په لسو ورځو کې به بین الافغاني خبرې پیل کېږي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د توافق لاسلیک ته به لاره هواره شي. د مارکس پر تر دې خبرو یوه ورځ وړاندې د امریکا د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي رسنیو ته د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط دا خبره راوویسته چې طالبانو او امریکایانو د تشدد د کمولو موافقه کړې او دا چې په نن او سبا کې به یې اعلان کړي. د امریکا د حکومت د چارواکي وویل چې د موافقې پر اساس به یوه اونۍ د انتحاري حملو بمی چاودنو او وسلوالو نښتو په ګډون په ټول افغانستان کې تشدد کمیږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې او شنبې په ورځو د جرمني په مونشن ښار کې د نړیوالې امنیتي غونډې په څنډه کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلي دي. خو د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون وویل چې غنی د موافقې تر شا ولاړ دی او ژمنه یې کړې چې د ملاتړ لپاره به یې هره ممکنه هڅه وکړي. مارک اسپر وویل زه فکر کوم چې هغه په بشپړ ډول د دې ملاتړ کوي. هغه غواړي چې د سولې په پروسه کې د خپلې برخې په بشپړ ډول مشري وکړي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې ټول افغانان پرې راغونډېږي. د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر په دې اړه چې آیا امریکا په افغانستان کې د خپلو عسکرو د شمیر د صفر کولو موافقه کړې له تبصرې ډډه وکړه. مارک اسپر وویل چې که په اوو ورځو کې تشدد کم سو او بین الافغاني خبرې پیل سوې امریکا به د خپلو ځواکونو شمیر په تدریجي ډول 8600 ته راکم کړي. اوس مهال په افغانستان کې څه باندې 2000 امریکایي عسکر میشته.
ومردل چې د امریکا دفاع وزیر ویلي طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمول موافقه هیله بخښون کې ده، خو له خطره خالي هم نه ده. په دې وروستیو کې د افغانستان په تړاو د سولې هڅې په افغانستان کې دننه او له افغانستان څخه بهر چټکې سوي دي. په همدې حال کې د اسلامي ګوند مشر وایي چې د سولې په تړاو تر اوسه تصمیم نیونکي مرجع نسته. ګلبدین حکمتیار دا څرګندونې پرون کړي. له خان محمد سینا نور تفصیل اوري.
د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي حکومت باید د شخصیتونو، قومونو او بیلابیلو سیاسي ډلو په ګډون یو سیاسي اجماع جوړ او د سولې په اړه وروستی تصمیم ونیسي. ښاغلی حکمتیار له افغانستان نه د پخواني شوروي د ځواکونو د وتلو د ورځې په مناسبت په جوړې ناسته کې د سولې په تړاو د تصمیم نیونې د یوې ځواکمنې مرجع په جوړولو ټینګار وکړ.
امروز اصلا مرجع وجود نداره که
نن اصلا یو مرجع نه ده موجوده چې وکړی شي د سولې په اړه وروستی تصمیم ونیسي. اساسي مسله دا ده چې د سولې په تړاو یو صلاحیت لرونکی وروستی مرجع دې رامنځته شي چې د ټولو اړخونو استازیتوب وکړي.
د وبل دولت باید د دولت جوړونکي ثبات او همپالنې د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ټیمونو او د مخکنی ولسمشر حامد کرزي د افرادو په ګډون یو سیاسي اجماع رامنځته کړي. حکمتیار په دې باور دی چې دغه سلور مجموعه کولی شي چې په ګډه سره یو سیاسي اجماع تمثیل کړي او د سولې په حق له وروستي تصمیم ونیسي. د حزب اسلامي مشر د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بهیر ملاتړ هم وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په دې وروستیو کې ویلي چې د روانې میاشتې تر پای پورې له طالبانو سره سولې ته د لاسرسي هیله بخونکې نښې لیدل کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د نوي متحد ملي جبهې رئیس د مذاکره کوونکو اړخونو په تېره له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې په خبرو کې نرمښت غوره کړي. انوار الحق هدي هم د سولې په خبرو کې د سیاسیونو برخه وغوښته.
په افغانستان کې ډیر مهم سیاستمداران نه په حکومت کې دي او نه له طالبانو سره. دلته یوازې د سولې خبر نه ده، په دې خبرو کې د نظام خبره هم ده. د نظام په خبره کې ټول خلک حق لري چې سهم واخلي. ما پیشنهاد ډاکټر صاحب غنی ته داده چې حکومت ته هر هغه څوک چې دوی غواړي یو څو نفره د حکومت لخوا دې وټاکل شي، په دې کې ولې سیاسیونو ته هم باید حق ورکړ شي.
د ګلبدین حکمتیار او انوار الحق هدي د سرګندونو په اړه ونه توانېدو چې پر وړاندې د ولسمشرۍ ماڼۍ نظر ولرو. بلخوا په عامه اړیکو او ستراتیژیکو برخو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر په دې وروستیو کې هیله ښودلې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې ژر یوې نتیجې ته ورسیږي چې وروسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات وشي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې په اړه بل خبر دا دی چې په پکتیکا کې دینی عالمانو، قومي مخورو او فعالانو د سولې غوښتنې درې ورځنی کمپاین پیل کړی دی. دوی په دې کمپاین کې نه یوازې خلکو ته د سولې پیغامونه رسوي، بلکې د جګړې له ښکېل خواوو څخه غواړي چې د یو بل په وړاندې په خپلو دریځونو کې نرمښت راولي. نجیب الله لوخیل تفصیل لري.
د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې یوه ډله دیني عالمانو، قومي مخورو، مدني فعالانو او ځوانانو په ښار کلیو او جماعتونو کې د سولې د پیغام رسولو درې ورځنی کمپاین پیل کړی دی. دوی کلی په کلی او جماعت په جماعت ګرځي او له هغه ځایه د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې له جګړو لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې په اړه له روانو خبرو ملاتړ وکړي. د شنبې په ورځ د ارګون یو قومي مشر تاج محمد آزادۍ راډیو ته وویل:
دلته مو په ارګون کې اوس په یعنی د ارګون بازار کې مو د سولې پروګرام شروع کړی دی او د کلی په جماعتونو باندې ګرځو، خلکو ته مو دا پیغام تر یو حده پورې ورسو. د دې سره خلکو ډېر لیوالتیا ښودلې ده او ملاتړ مو کوي.
مولوی عبدالحمید د خپلو نورو ملګرو ترڅنګ په دې کمپاین کې د سولې په اړه په کلیو، جماعتونو او دینی مدرسو کې تقریرونه کوي. د ول
قسم خدای دې په اړه درېشت ورمن کې څه کوم علاقه باندې بوتو تیرې دي خځو بل خوشالي زړل سیویر او قسم بل خوشالي زړل دغه مې ورته تقریبا قسم بل خوشالي زړل.
محمد الله همتیار چې د پکتیکا څخه د ځوانانو د پارلمان غړی دی او په دې کمپاین کې برخه اخیستی وایي:
پکتیکا کې دینی عالمانو د سولې لپاره جماعت په جماعت او کلی په کلی کمپاین پیل کړی دی. دا یو ډېر ښه کمپاین ده، خلکو ته د سولې او د ورورولۍ پیغام رسوي. موږ هیله داده چې جنگ ختم شي، سوله د موږ د ټولو ارمان ده. الله جل جلاله دې وکړي چې په هیواد کې دایمي سوله راشي.
مدني فعال مدخان مراد پر افغان حکومت او استوالو طالبانو غږ وکړ چې د یو بل پر وړاندې په خپلو دریځونو کې پوره پوره نرمښت راولي.
لکه څنګه چې د سولې خبرې نن کوم پرمختګونه شوي دي، د دولت څخه او د دولت د مخالفو ډلو یعنی طالبانو څخه زما غوښتنه دغه ده چې په خپل دریځ کې پوره پوره نرمښت راولي.
یو بل پکتیکاوال مدني فعال رحمان الله مخلص هم وایي: له دې کمپاین یې مخه دا ده چې ولس ته دا پیغام ورسوي چې د جګړې پر وړاندې غږ اوچت کړي او د وی سوکاله ټولنې غوښتنه وکړي.
له دغه کمپاین مو خلکو ته دغه پیغام رسول دي چې سوله بدبختی ده. د بدبختی جګړه خو ډیر ځوانان رته قربانی کړل، ډیر مشومان یتیمان کړل او ډیر خزه پکې کونډې شوې. راځي نور د یوې پایدار سولې پر لور ګام وچات کړو.
د پکتیکا د ارګون د ولسوالۍ دینی عالمانو، قومي مخورو او فعالانو داسې مهال د سوله غوښتنې درې ورځنی کمپاین پیل کړی چې امریکایي چارواکو په راتلونکو نږدې ورځو کې له طالبانو سره د سولې د وی ممکنه هوکړې د لاسلیک خبره کړې ده. په دې اړه د ارګ څخه په وخت پر شوې خبر پاڼه کې راغلي امریکایي چارواکو ورته ویلي چې د طالبانو سره لاسلیک دونکې هوکړه به مشروطه منځپانګه ولري. د امریکایي لوري په وینا طالبان اوس د جګړې او تاوتریخوالۍ څخه لاس اخیستلو ته تیار شوي او په یوه کثرتګرا ټولنه باندې چې په هغه کې ټول افغاني اړخونه دخیل وي اعتراف کوي.
د نجیب الله الخیل راپور مو اورید. په افغانستان کې د سهار 8:09 کېدونکې د فریبا ظاهر څخه به وورو چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه تبصره کړې ده. د راپورونو له مخې د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې له طالبانو سره د اوو ورځو لپاره د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه توافق ته رسیدلی دی. د دې مقالې په یوه برخه کې راغلي سره له دې چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو په یوه کال کې څو ځله خبرې کړي، خو په هغو خبرو کې د افغانستان د حکومت ځای خالي پاتې شوی. لیکوال د راپورونو پر اساس یاتوي چې طالب مشرانو ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو تر اوو ورځنۍ مودې وروسته به د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې بین الافغاني خبرې پیل شي. د دې مطلب په دوام کې راغلی چې د ناټو سرمنشي یانس ستولتنبرګ د شنبې په ورځ د مونیخ په غونډه کې په محتاطانه ډول خوشبیني ښودلې او ویلي دي چې که طالبانو د تاوتریخوالي په راکمولو کې خپله رښتونې وړتیا وښيي، ناټو حاضر ده په افغانستان کې د خپلو ځواکونو سطح تنظیم کړي. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتو له طالبانو سره کوم توافق نه دی لاسلیک کړی. د سولې د ټینګښت خبرو په افغانستان کې ډېری کسان هم هیله من کړي او هم اندېښنې رامنځته کړي دي. د ښځو په ګډون ځینې وګړي له دې اندېښمن دي چې له دې کار سره د دوی 13 کلنې لاسته راوړنې له منځه ولاړې نسي. میډیا لاین آنلاین خبرونه بیا په استرالیا کې د افغانستان په اړه د یو نندارتون د پرانستلو په اړه لیکنه کړې ده. دا نندارتون دغه اونۍ تر سره کیږي. د دې لاند مطلب انوان داسې دی: د سولې تصور د عصري افغانستان انځور. په دې مطلب کې راغلي لیکوال اکاس او د پناه غوښتونکو د حقونو مدافع مارک آیزکس په خپل دې نندارتون کې نندارچیان افغانستان ته دننه بیایي څو د ده په وینا په دې اوږدمهاله جګړه ځپلې هیواد کې د سولې نښې وګوري. په دې مطلب کې داسې انځور چاپ شوی چې تنکي هلکان او نجونې د رزمي سپورت د تمرین په حال کې شي. د دې مطلب په دوام کې راغلي دغه نندارتون شي حتی په ډیرو ستونزمنو حالاتو کې هم د سولې او مینې هیله راټوکېدلای شي.
د سوداګری او پنګونی خونه وای چې چین ته د جلغوزو د لیږد ستونزې حل سوي دي. خو د جلغوزو سوداګر به وای چې چین ته د الوتنو بندیدل د دې سبب سوي چې د 5000 ټنه جلغوزي د هوا دننه انبار پاتې سي. نور جزئیات لکبل د جی وی نادر په راپور کې.
که څه هم له افغانستان نه چین ته د جلغوزو د لیږد لړۍ بیا پیل شوي، خو ځینې افغان سوداګر وایي هغه هیواد ته د جلغوزو د لیږد برخه کې د دوی ستونزې نه دي هوارې شوي او له امله یې دوی په لکونو ډالر زیان کړی دی. دغه سوداګر وایي که څه هم د جلغوزو د صادراتو لپاره پروازونه پیل شوي، خو ډېری ستونزې لا هم نه دي حل شوي او په خبره یې له 1000 ټنو زیات جلغوزي په ګودامونو کې پاتې دي. افغان سوداګر شهزاد زدران وایي چین هیواد ته یې شاوخوا 6 میلیونه افغانۍ د جلغوزو صادرات کړي، خو تر وسه خپل پیسې نه دي ترلاسه کړي.
تر 500 کروڑ پر اخو شخصا چې ما د چینایانو سره قرارداد ما ته توان راغلی دی، نو دغه رقم دیمانه نور هغه چې دی چې چا چین ته مال رسولی دی ډېر مشکلات لري، ځکه چین والا چې موږ ټلیفون وکړو اده سوای چې موږ چې کمپنۍ ته مال نه شوی نوسته چې د مرض لاسه ټول ارته بند دي.
په خوست ولایت کې د جلغوزو مارکیټ مشر نورګل منګل وایي د همدې ستونزو له امله په هیواد کې د جلغوزو قیمت په هر کیلو کې 500 افغانۍ راټیټ شوی دی.
تر اوسه پورې خو چې په کوم چین کې جلغوزي چې پراته وو هلته چې رسېدلی وو هماغه هملته بند و، تجارت خانې ټولې بند وې. او بل دلته په خوست کې یا په نورو ولایتو کې جلغوزي پاتې دي، همداسې پاتې دي. روسا تور صادر شوی نه دی او چې د دنیا مخ کې خرڅوي دی، الته لاړ دی خرڅوي دی، پیسې بند دي، تروسا پر بند دي، بنګونو نه ارته لیار نه بند دي، تروسا پر نه درغله.
د خغلی منګل په وینا کې د هود د میاشتې 15 نیټه پوري د جلغوزو د صادراتو ستونزې حل نشي، ټول هغه جلغوزي چې ګودامونو کې پاتې دي د مناسب ځای د نشټون لامل به خراب شي. دا اندېښنې هغه وخت را پیدا شوې چې د کرونا وایرس د خپرېدو څخه د مخنیوي په خاطر چین ته د جلغوزو صادرات ودرېدل. خدا لړی تیره یک شنبه یو ځل بیا پیل شوه. د چین او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ کچه 1.5 میلیارد ډالر ته رسیږي. له دې وړاندې د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویلي وو چې د کورنیو او چینایي شرکتونو د هوکړې پر بنسټ او د چارو ادارې د تخنیکي معاونیت سره په همغږۍ په تیرو 5 کلونو کې 2.5 ټنه جلغوزي چین ته لیږدول شوي دي. د یادې خونې ویان جانقان نوید نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د سوداګرۍ او پانګونې خونې حکومتي چارواکو او کابل کې د چین سفیر سره د جلغوزو د صادراتو پر وړاندې پرتې ستونزې شریکې کړي او هغوی یې د ژر هواري ژمنه کړې ده.
د سوداګرۍ او پانګونې خونې کابل کې د چین سفیر سره د یادو ستونزو په تړاو خبرې کړې او له هغوی یې غوښتي چې لږ تر لږه یو چینایي شرکت باید افغانستان سره پروازونه پیل کړي. هغوی هم ژمنه کړې چې د هوایي دالی سره د صادراتو د ستونزو حل پیدا کړي، خو دا ستونزه د خوستي سوداګرو خبرو په پرتله دومره جدي نه ده. ستونزه موقته ده، ژر به حل سي، دواړه هیوادونه خپل تدابیر نیسي.
همداراز ښاغلي نوید زیاته کړه چې د افغان سوداګرو د پیسو د را انتقالولو لپاره دوی له چینایي چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د چین او په چین کې د افغانستان د یو بانک څنګه پرانستل شي.
په خوست کې د نشه یي توکو پر خلاف یو بې ساری تړون سوی دی. نجیب الله لوخیل تفصیل وړاندې کوي.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ قومي مخورو ځوانانو او مدني فعالانو د نشه یي توکو د کارونې همدارنګه پیر او پلور پر وړاندې قومي تړون وکړ. یا تړون چې خلکو او رسنیو ته د حیدرخیلو په دوسرکه خارګوټي کې ابلاغ شو پکې راغلي که د حیدرخیلو قوم کوم کس نشه یي توکي وکارول یا یې پیر او پلور وکړ، د دې سیمې خلک به ورسره اړیکې پرې کوي او له قومه به شړل کېږي. د حیدرخیلو یو قومي مشر خانولي وویل دوی په کلکه تړون کړی چې په خپل قوم کې نشیان او د نشه یي توکو کارو باریان نه پریږدي.
مونږ قومي تړون داسې کړی دی، ټولو مشرونو ځوانونو کشرونو مولایانو د خپل خور نه سیمه خردار بللو سیمه خردار دمنه چې زه دا کې چرسیون پوډوریون شیشه والا دا به نه کي که بیا وکړل بیا نو کرسیزو کډه برود وطن کې خوست کې اسمرغل په وسله کې نه پریږدي.
د حیدرخیلو د قومي شورا مشر ملک ولی محمد هموي که څوک په کلي او قوم کې د نشه یي توکو په استعمال یا پیر او پلور ونیول شي د قومي اربکۍ په واسطه حکومت ته سپاري.
دا کلک مونږ معنی کړی دي حیدرخیلو قومي شورا د اربکیو نو امیرونو تم وظیفه ورکړی چې په هر دي کې پیدا کړل او تاسو به دولت ته سپوره دا په سلسله په سمال خیلو رسیدي او په مندوزایو به رسیدي. دا تړون ټول مشترک مونږ دا کړای ده.
د دې تړون په ترتیب او تنظیم کې د حیدرخیلو قوم مدني فعالانو رونه اندو او ځوانانو هم ونډه اخیستي او یو ګډه پریکړه هم لیکلې ده. د یاد سیم یو ځوان رشید الله همدر د دې تړون د لیکلو مسایلو په باب وویل
چې د درخیلو په حدودو کې چانه شی مواد خرڅول په لومړیو کې به د درخیلو کوم ځوانون مشرون او دینی علما کرام د دوی سره پریکون اعلانوي او د پریکون سره سره بیا هم دوی د تور ته عمل وکړو د کوم د قومي شورا لخوا به د دوی کورس وزول کیږي او د حیدرخیلو د حدودو د قلمرو څخه به دوی شړل کیږي. بعضې د نشي موادو په برخه کې لکه درملتونونه او ګولۍ شربتون ولید انداشن ستنی دی دغه په خاطر مم د پریکړلی کې و مدالې کلی د چاوی به پرته د ډاکټر د توصیه نشي مواد په خلکو نه پلو.
د خوست د ولایتي شورا غړي نورشان اورانی ول کسان د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ کې تر ډیره خلک د علم په غاڼه سنبال دي، خو بیا هم د نشي توکو استعمال همدارنګه پیر او پلور پکې موجود وو.
زه د دې تړون هرکلای کوم او نور خلکو ته نور ولسوالۍ ته نور ولایتونو ته دغه تړون باید الهام په توګه باید وکړول شي ترڅو نور قومونه هم راویښ شي او ورته تړونونه رامنځته شي.
بلدوری ته د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوال محمد اکبر زدران بیا تړون په باب وایي دوی به وتوانیږي چې د ولس په ملاتړ تر ډیره د نشه یي توکو د استعمال او قاچاقو مخه ونیسي.
او اوس هم یو بهرنۍ مسله څېړو. په دسل کې چې پر واشنګټن نیوکې کېږي چې له نړیوالو تړونونو شاته سوی او د جرمني ولسمشر د سترو قدرتونو ترمنځ د نوي مقابلې د پایل خبرداري ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې غرب د بری په حال کې دی. په دې اړه نور تفصیل له فرشته جلال زین اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د جرمني په مونچن شار کې د نړیوالې امنیتي غونډې په دوهمه ورځ له جوش ډکه وینا وکړه او دا یې وکړه چې غرب د بری پر لور روان دی. خو د پامپیو تر دې خبرو لږ وخت وروسته د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون خبرې وکړې. هغه د پومپیو وینا رد کړه او ویل چې د غرب د ضعف ټکي معلومیږي. مکرون ویل چې اروپایي اتحادیه باید د راتلونکي لپاره داسې پیاوړې ستراتیژي ولري چې پر امریکا اتکا نه وي.
Quand je regarde le monde tel qu'il est en train de se faire et c'est le thème de votre conférence cette année, il y a en effet
Emmanuel Macron ویل د عمل ازادي پرته په بهرني سیاست کې هیڅ ډول اعتبار نشو لرلای. موږ نسو کولای چې د تل لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو کشر شریک پاتې شو، ځکه باید ومنو چې په ځینو مواردو کې اختلاف لرو. موږ د ایران په مسله کې اختلاف لرو. موږ له مالی، اقتصادي او پوځي استقلال پرته د ځان مناسب بهرني سیاست نسو جوړولای. د امریکا د متحدو ایالاتو او یو شمېر اروپایي هیوادونو ترمنځ کړکېچ د سمندر د دواړو غاړو ترمنځ روابط متاثر کړي دي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ مکرراً د ناټو پر اروپایي غړو انتقاد کړی او ویلي دي چې په دې تړون کې خپله ونډه سمه نه ادا کوي. د ناټو د غړو هیوادونو یو اساسي تعهد دا دی چې که پر یوه حمله وسي پر ټولو حمله ګڼل کېږي او ټول به یې دفاع ته وردانګي. خو د امریکا جمهور رئیس په دې اړه د تردیده ډک نظر څرګند کړی دی. جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د جمعې په ورځ د جرمني په مونشن ښار کې د نړیوالې امنیتي غونډې په پیل کې وویل چې روسیه، چین او د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې د بې ثباتۍ اور ته لمن وهي. هغه خبرداری ورکړ چې دا درې هیوادونه د سترو قدرتونو په رقابت او د اټومي وسلو په سیالۍ کې د لوېدو له ګواښ سره مخامخ دي. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په جرمنی کې په خبرو کې وویل چې د ناټو تړون د کمزورتیا خبره له مبالغې ډکه ده. د ناټو تړون د لمنځتلو نظر له مبالغې ډک دی. پومپیو وویل چې دوی ټول په ګډه د بری پر لور روان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل ډیموکراسي او ازادي د بری په حال کې ده. موږ ټول د بری په حال کې یو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امریکا د استاد جرګې د مشر